یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو زه اجملان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری د ازادي رادیو په دې خبری خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د طالبانو په وړاندې د روژې له 20مې نیټې د اختر تر پایه پورې یو طرفه اور باندې اعلان کړ. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. ولسمشر محمد اشرف غنی د معاینې مودې لپاره له طالب وسلوالو سره اوربند اعلان کړ. د جرمني صدر اعظم وایي هیڅ دلیل نه ویني چې افغان پناه غوښتونکي دي له جرمني ونه ایستل سي. او امریکا وروسته له هغه چې ایران د یورانیمو د غني کولو د ظرفیتونو لوړولو د پروګرام اعلان وکړ، خبرداری ورکړی چې واشنګټن به ایران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د معاینې مودې لپاره له طالب وسلوالو سره اوربند اعلان کړ. ولسمشر وویل افغان ځواکونو ته امر کړی چې پر افغان وسلوالو طالبانو به د اعلان سوي مودې لپاره تهاجمي عملیات نه کوي.
د روژې د مبارکې میاشتې له 20مې نیټې څخه د کوچني اختر تر 15مې پورې اوربند اعلانوم، او په عین وخت کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي. خود داعش، القاعده او نور بین المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري.
ولسمشر غنی وویل چې دا اعلان وروسته له هغه کوي چې په دې وروستیو کې د درو زرو دینی عالمانو په غونډه کې ځانمرګې بریدونه حرام وبلل سول، او همداراز یې تر څنګ د اوربند وړاندیز وسو. او د ولسمشر په وینا دولت ته دغه وړاندیز په ملاتړ اوربند اعلانوي. د پکتیا امنیه قومندانی وایي په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ملي پولیسو پر یوه مرکز د وسلوالو مخالفینو ډله ییز برید پر شا تمبول سوی دی. د پکتیا امنیه قومندانۍ ویاند سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفینو تېره شپه په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ډاک په نوم د ملي او سیمه ییزو پولیسو په ګډ مرکز برید وکړ، خو د پولیسو لخوا په شا وتمبول سو، او په پایله کې 19 تنو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله واوښته. ښاغلی تبسم زیاته کړه چې په دې وال برید کې دوه تنه محلي پولیس هم وژل سوي او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. د دغه برید په تړاو د دولت وسلوالو مخالفینو رسنیو ته څه نه دی ویلي. د تیر یک شنبه په ورځ په سویل ختیځ زون کې د ملي اردو د 203 تن درقولي اردو قومندان تورن جنرال شورګل افغان ازادي راډیو ته ویل چې د پکتیا ولایت په زرمت او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات سوي او ډیر ژر به هلته تصفیامي عملیات پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د غړي هوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنی وسي. د ناټو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپل مرکزی دفتر کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې افغانستان به د سبا د غونډې د ایجنډا په سر کې وي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنی شازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر دوو موضوعاتو د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو خبرې وسي.
هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي، او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډیر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي چې تر 2024 پورې زموږ ملي اردو په خپل پښو کې ودرېږي او خپلې معیاري وظایف په ښه توګه سرته ورسیږي.
په بروکسل کې د سبا د ورځې په غونډه کې به د ناټو د 90 غړیو پر دفاع وزیرانو سربیره د ناټو د غوښتنې ملاتړ په ماموریت کې د نورو شریکانو د دفاع وزیرانو هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي چې د جرمني حکومت نور هیڅ دلیل نه ویني چې افغان پناه غوښتونکي دي د امنیتي لاملونو پر اساس له جرمني ونه ایستل سي. جرمني وروسته له هغه افغانستان ته د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروله چې یو کال مخکې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې بمی برید وسو، او دغه سفارت پکښې نیم تخریب سو. د جرمني حکومت په تیر سپتمبر میاشت کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ستانه کړل چې پکښې د جرایمو سابقه لرونکي او هغه چې نه یې غوښتل خپل اصلي هویت څرګند کړي هم شامل. شامل وو. میرکل د خپل هیواد پارلمان ته د چهارشنبه په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د یوه راپور له مخې په کابل کې د دې هیواد سفارت بیرته عادي فعالیت پیل کړی دی. افغانان له تر ټولو لویو ډلو څخه وو چې د 2015 او 2016 کال پر مهال یې جرمني ته پناه وړې وه. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. امریکا ورسته له هغه چې ایران د یورانیمو د غني کولو د ظرفیتونو لوړولو د پروګرام اعلان وکړ، خبرداری ورکړی چې واشنگټن به ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه خبرداری پرون ناوخته د ټویټر له لارې ورکړ او ویې ویل چې دوی هغه راپورونه له نږدې څاري چې ایران په پام کې لري د یورانیمو غني کول زیات کړي. پومپیو وویل موږ به اجازه ورنکړو چې ایران اټومي وسلې تولید کړي. هغه زیاته کړه چې ایران یې په اراده پودی. د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې که امریکا غواړي شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي، باید پیونګیانګ ته کلک امنیتي ضمانتونه ورکړي. ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې پیکینګ ته تر سفر مخکې د چین له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره سوه وکړي. پوتین هیله وښوده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د جون د 12مې نیټې پلان سوې کتنه به مثبتې نتیجې ورکړي. د خبرونو پای.
ملالی بشیر وچې د افغانستان سیمې ونړي خبرونه در باورول مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات اوریدل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی د طالبانو په وړاندې د روژې له 20مې نیټې د اختر تر پایه پورې یو اړخیز اوربند اعلان کړ. نوموړي نن وویل
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د هیواد د علماو په غونډه کې د اوربند له ضمني پیشنهاد څخه هم ملاتړ کوي او ورسره موافق دی. په همدې خاطر د روژې د مبارکې میاشتې له 20مې نیټې څخه د کوچني اختر تر 15مې پورې اوربند اعلانوم.
پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو له دې هم خبرو چې د کونړ سیند د څپانده کېدو له امله د ننګرهار په کامه کې یو شمېر کورنۍ له خپلو سیمو کډه کېدو ته اړ شوي دي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې امریکا بیا ایران ته خبرداری ورکړې چې دا هیواد به پرې نږدي چې اټومي وسلې جوړې کړي. د خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغګونه ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند په موضوع ژوندی بحث لرو. نن په دې غږیږو چې ستاسو په سیمو کې خلک څومره له لوړ ولور څخه ځورېږي.
ملک صاحب نواب خانه، زه خو هم چې خان لالا دې ورته ووایي.
مولوي صاحب خودش دغه تېره جمعه تاسو ویل چې
ډرامه د خبرونې په دوهمه نمایي کې له یاده ما باسي. دوستان اوس تړي مشي لکه مخکې مو چې وویل، ولسمشر محمد اشرف غنی نن د طالبانو په وړاندې د روژې له 20مې نیټې د اختر تر 15مې ورځې پورې یو اړخیز اوربند اعلان کړ. ولسمشر وویل چې په دې ورځو کې به د وسلوالو طالبانو خلاف تهاجمي عملیات نه کیږي، خو دا چې د نورو وسلوالو ډلو چې په افغانستان کې بریدونه کوي د هغوی په وړاندې به څنګه کیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي، دا هغه پوښتنې دي چې زما همکار حدیث پردیس تعقیب کړي دي. هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب ستړی مشي، نور معلومات الله تعالی.
مننه نن صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ویډیوي پیغام کې د روژې له 20مې نیټې نه ته اختر تر 15مې نیټې پورې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړ. د ښاغلي غنی په دغه ویډیوي پیغام کې چې د ارګ په فیسبوک پاڼه کې خپور شوی راغلی چې دا پریکړه یې د افغان دینی عالمانو د غوښتنې په غبرګون کې کړې ده.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د هیواد د علماو په غونډه کې د اوربند لزمنی پیشنهاد څخه هم بلاتل کوي او ورسره موافق دی. په همدې خاطر د روژې د مبارکې میاشتې له 20مې نیټې څخه د کوچني اختر تر 15مې پورې اوربند اعلانوم، او په عین وخت کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي.
آن صاحب افغان دینی او علمانو عالمانو د تیرې دوشنبه پورس پیوی غونډه کې د وی متفق فتوا پترس کې په افغانستان کې انتحاري او انفجاري بریدونه ناروا وګڼل او د جګړې لخکلو غواړي وغوښتل چې اوربند وکړي. افغان دولت د عالمانو له دې پریکړې هرکلی وکړ او ملاتړ اعلان کړ، خو وسلوالو طالبانو بیا د عالمانو دغه ناسته نمایشي وبلله او وی ویل چې دغه ناسته هم په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن چې دندې په افغانستان کې پای ته رسېدلې دلیده گواکی ده هغه ده هغه خبرو په استناد چې وړاندې ویلو چې دوی به په دغه کال کې په طالبانو نظامی داراس ملکی او مذهبي فشارونه چوي د خبرو په دوام تر سره شوې ده. ان صاحب تروسه د نننی وړاندیز د اوربند د افغان حکومت لوري طالبانو مشخصا په دغه رابطه باندې خبرګون نه دی خودلې. ولسمشر داراس په دغه ویډیو پیغام کې ویلي چې د طالبانو په مقابل کې به افغان ځواکونه د روژې له 28 نیټې نه د اختر تر زمې پوری بریدونه نه کوي، د دوی ټول عملیات بدریږي. اما په عین وخت کې د داعش، القاعده او نورو د خغلی غنی په خبره نړیوالو تروریستي ډلو په وړاندې به عملیات په همدغه رقم روان وي. ان صاحب په همدغه موضوع باندې د ولسمشر مشاور وزیر سره مرکه مو کړې ده. همدا اوس را سره د ولسمشر مشاور وزیر خغلی یوسف پښتون له سره ټلیفون په لیکه وصل دی. پښتون صاحب ډیره مننه کوم خبرونه ته وخت مورکم. لمړی پښتنه مې دا کوله چې خپل دغه اعلان د افغان حکومت لوري څومره کولای شي د جګړې په وس چې تیز شوی هم د مثبت تاثیرات ولري.
السلام علیکم، ډیر مننه، تشکر تاسو ته، ټول اوریدونکو ته سلامونه تقدیم کوم. په هر صورت الله دې وکړي چې د ولسمشر دغه نیک اقدام یو مثبت نتیجه ورکړي. اما دا وایم سم چې دا اقدام اولین اقدام دی چې د ولسمشر په سوی سره کیږي او د ډېر د ټولو افغانانو ارزو ده. حتی زه فکر کوم چې د اصلي طالبان ارزو هم ده.
بله پښتون صاحب، تاسو ویل چې دغه بلې اقدام تاریخي دی، ولسمشر دغه اقدام وکړه. اما په عین زمان کې یو مسله دا ویل شوې چې د داعش، القاعده او نورو تروریستي ډلو په مقابل کې به په هر حال پښتون صاحب
ډېره زیاته مننه. حدیث پر دې تاسې ښکاري چې له خغلی پښتون سره زموږ تماس کته دی، نو موږ به بیا هڅه وکړو په روانو خبرونو کې چې په دې موضوع وغږیږو دا چې دا اوربند به څومره ښی اغېزې ولري، همدارنګه ستونزې به ورسره څه وي. دا د موضوع بیلابیل اړخونه دي چې په روانو خبرونو کې یا که په همدې خپرونه کې مو څوک پیدا که ورسره به پی غږیږو او خپل اوریدونکي به د دې موضوع په بیلابیلو اړخونو خبر ساتو. دوستانو، له حدیث پردیس نه مننه کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM 95 اوریدل کیږي. مخکې له دې چې اقتصادي خبرونو ته ورشو او نور مسایل راواخلو، یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. امریکا بیا ایران ته خبرداری ورکړی دی چې دا د پرینګ د چې اټومي وسلې جوړ کړی. رضوان مراد د موضوع څارلی هم د شبر سره په سټډیو کې دی. مراد صاحب، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د ایران په وړاندې لسخت لهجې کار اخیستی دی. د مایک پامپیو د څرګندونو جزئیات کوریدونکو سره شریک کړي.
مننه صاحب. مایک پامپیو په خپل ټویټر لیکلی دی چې متحده ایالات به ایران ته په هیڅ قیمت او په هیڅ صورت کې اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلې جوړ کړي. دا خبره په داسې وخت کې مطرح شو، ولی بیا دا خبره وکړه چې ایران له دې وروسته چې امریکا د اټومي تړون وتله، ایران ویل چې د یورانیم غنی کولو ته دوام ورکو، او امریکایان وایي چې موږ سره داسې راپورونه شته چې ایران غواړي د یورانیم غنی کول دغه غ ظرفیت زیات کړي، په لوی اندازې غنی کړي، کم چې د تخنیکی اړخه د اټومي وسلو او اټومي میزایلو په جوړولو کې ترې استفاده کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په خپل ټویټر لیکلی دی چې موږ ایران څارو، او د دې په خبره مایک پامپیو په خبره چې ایران پوهیږي چې زمونږ هوټ او زمونږ پریکړه به څه وي کچیرته ایران دا کار وکړي.
دی ایران دی دریس پاړه کراته وای دی ایران دریس دی حکومت داسې اقدامات او څرګندونه دی هواد وکړي چې د امریکا توند عکس العمل او خبرداري پرولي
د دوه ایرانی مقاماتو خبرو د امریکا عکس العمل توند کړ انسیب یو د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی څرګندونه وی او دوهم بیا د ایران د اټومي انرژي د مشر آیت الله صالحی خبرې وی چې هغه ویل چې کله چې امریکا له دې توافق هوتل نو زموږ ستر مذهبي مشر خامنئی مونږ ته ویل چې د یورانیمو د غنی کولو پلان جوړ کړي او مونږ په څلیرویشتو ساعتونو کې په نتنس اټومي بټۍ کې داسې سنټرفیوژونه او داسې ترتیبات ونیول چې کولی شو تر پخوا هم په لویه اندازه مونږ یورانیم غنی کړو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده آیت الله علی خامنئی د ایران مذهبي مشر ویلي دي چې دوی ګوري چې که چېرته امریکا او اروپایي هیوادونه د ایران د اټومي موافقې درناوی نه کوي نو ایران هم شاید لدی موافقه اوزی او درناوی اونکړي.
ډیر زیاته مننه دوستانو رضوان مرادو چې ترې وامو غریدل امریکا بیا ایران ته خبرداري ورکړي چې دا هیواد به پرینګ دي چې اټومي وسلې جوړ کړي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دوستانو اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته له اکرام الله اکرام نه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې سږ کال د افغانستان زعفرانو د کیفیت په لحاظ په نړیوال فیستیوال کې څلورم پرلپسې مقام خپل کړ. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فیستیوال په بلژیک کې جوړ شوی و چې د ایران، هند او یو شمیر نورو هیوادونو زعفران پکې ننداري ته کېښودل شوی و. هغه وایي اوس مهال په هیواد کې د زعفرانو له کښت سره د خلکو علاقه ډېره شوې نو په همدې اساس د دې کښت د لا پراختیا په هدف د کرنې وزارت د زعفرانو د تخم د ویش لړۍ هم پیل کړې او ټاکل شوی چې په درې دېرش ولایتونو کې 215 میټریک ټنه د زعفرانو تخم په بزګرانو وویشل شي. ښاغلی رستمی په افغانستان کې د زعفرانو د زیاتوالي په اړه خوشبیني ښکاره کوي. وایي چې تیر کال په افغانستان کې په بېساري ډول د زعفرانو په کښت کې زیاتوالی راغلی او په ټول افغانستان کې 10.8 زعفران تولید شوي وو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان همداشان وویل چې سږ کال هم ډېره هیله مندي موجوده ده چې د تیر کال په پرتله به په دې کال کې د زعفرانو په تولید کې زیاتوالی راشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي سره لدی چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې کورنی او بهرني پانګوال پانګونې ته لیوالتیا لري خو د نامنۍ له امله دلته پانګې چونې ته زړه نخه کوي. د دې خونویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پانګوالو ترڅنګ ایرانی، ترکی، چینایي، هندوستاني او پاکستانی پانګوال هم علاقه لدی چې د معدن، کرنې او انرژي په صنعت کې پانګونه وکړي خو د پوینا په دې هیواد کې نامنۍ، اختطاف او انتحاري حملې د دوی د پانګونې مخه نیولې ده. ښاغلی پسرلی وایي په دې هیواد کې د امنیت د نه موجودیت له امله درې نړیوال نندرتونونه چې ټاکل شوي وو په افغانستان کې جوړ شي هم لغوه شول. دې له امنیتي ارګانونو غواړي چې د پانګوالو امنیت ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي او دا هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې. یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,500 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 9 سلوېخ او 1 لیټر ډیزل په 2,500 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 15 سلوېخ پوله، یو یورو 3 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومان 1 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 598 افغانۍ. لملتیامو مننه.
دوستانو اکرام الله اکرامو چی اقتصادی خبرونه در باب را بولون. دا کونر مرکز اسدابات اوسیدونکو وی گرمی زیاته شوی خو د برېخنا درک نشته. د برېخنا ریاست چارواکي بیا وی په اسدابات کې د سردار داوود خان د وخت یو زوړ برېخنا کوټ دومره برېخنا تولیدي چې د دولتي دفترونو اړتیاوې هم نشي پوره کولای. د چارو یو شمیر کارپوهان وی چې افغانستان ته په تیر ولس کلونو کې د نړیوالو د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په دې هیواد کې د سلوی رغنیزې پروژې عملی نشوي چې ورسره د خلکو ژوند ښه او اسانه شي. کونړ یو له هغه ولایتونو دی چې څپان د سیند پکې بهیږي او په ډېره اسانۍ پکې د برېښنا لویې او وړې پروژې عملي کېدای شي. روح الله نوري په اړه ریپورټ راکوي.
د کونړ ولایت د مرکز اسد آباد اوسیدونکو شکایت کوي چې ګرمي مخ په زیاتېدو ده. کورونه تنگ دي د روژې مبارکه میاشت خو د برېښنا درک نه لګیږي. دو تنو ازادي راډیو ته وویل
نوم یې زام دی کونړ ولایت مرکز اوسیدونکو. د غریبو خلکو ته هیڅ برق نشته، نه په ښار کې برق شته، نه په کلو کې برق شته، نه په کورونو کې برق شته. ګرمي زیاته ده، مشکلات زیات دي،
برېښنا نشته ده په نشت حساب ده. در حال کې چې موږ ډېر پراخه دوه سیندونه لرو، دم کلی کې اوسیږو، د ولایت سره په سل متره کې واقع استو، خو موږ برق نه لرو. کسان موږ چې له کوره غږ وکړو، ولایتي اداره زموږ دغه ناره او چغه هم اوري.
دوی وایي د اسد آباد برېښنا کوټ چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی وو، زیات وسایل یې له کاره لوېدلې دي. همدومره برېښنا تولیدوي چې دولتي ادارو او زورواکو ته ورسیږي، غریب او بې وسه خلک ترې بې برخې دي.
نو برق صرف د دولتي ادارو او د پارلمان د وکیلانو د زورواکانو دی.
دلته حکومت دومره برق عیار کړی دی چې له د هغې د دولتي ادارو وشي، د حکومت د مشرانو وشي. یو غټې بدبختۍ سختۍ سو، خلک وس نه لري. موږ ټول د دولت د ټیټې کچې مامورین یاستو، ایله دغومره وکړو چې وخوره وسکو، هغه ژوند لومړني ضرورتونه همرا پدي. موږ به سولرې پسه واخلو، موږ به بیټرۍ نه پسه واخلو، د ډېرو مشکلاتو سره مخ یاستو.
خلک وایي په ولایت کې پریمانه اوبه بهیږي، خو تر اوسه هیڅ حکومت له دغو اوبو استفاده ونه کړه. بل ورسره څو ځلې ژمنې وشو چې د نغلو انتقالي برېښنا به کونړ ته ورسوي، خو تر دې دمه یوه وعده هم نه ده عملي شوې. په کونړ کې د اوبو او برېښنا رئیس انجینر عبدالله ولی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په اسد آباد کې نفوس زیات شوی او کومه پخوانۍ فابریکه چې برېښنا تولیدوي کمه ده او د خلکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی.
فابریکه به چالان ده، اوس یو کیلووات دغه زر پې دغه دونه چې څونه غوښتنې د خلکو مخدوق دغه څنګه چې ته نه بند او فابریکه ده جوړه شوې چې جوړه شوې خلکو ته او نه وکیل او نه زورواکي چې ته یقین کوي چې ته برابر نشته نو
عبدالله ولی وای کونړ ته د نغلو برېښنا انتقال پروژې قرارداد شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې عملي چارې پیل شي. د کونړ اوسیدونکو او مسؤلین وای د یاد ولایت د آبادی د پروژو ډیرې قراردادونه په کابل کې ترسره کیږي او هم دا لامل دی چې د شرکتونو خاوندان د دوی خبرو ته اهمیت نه ورکوي. څه وخت چې زړوي کار کوي او هم دا خپل سری ده چې د رغونې کارونه نمایي کې پاتې کیږي او له کونړ څخه په خیس پکوي چې خ بیلګي هم اوکرایني شرکت سره د اسد آباد د برق پخانی فابریکې د بیا رغولو قرار دادو چې د اسماعیل خان د وزارت پر مهال په کابل کې ترسره شوی وو. یاد شرکت یو څه شیان فابریکې ته را انتقال کړل. څو کاله کیږي چې وسایل پراته دي، له وزارت یې په لکونو امریکایي ډالر وستلي، خو د شرکت د کارکوونکو درک نه لګیږي.
دوستانو و موریدل چې په کونړ کې اسد آباد اوسیدونکو وای ګرمي زیاته شوې، کورونه د کونړ د چپان د سین په غاړه دی خو د برېښنا درک نه لګیږي. د برېښنا ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د سردار داود خان د وخت یو زوړ برېښنا کوټ دی او ایله دومره برېښنا تولیدوي چې د دولتي دفترونو اړتیاوې هم نشي پوره کولی. دوی وایي دغه برېښنا کوټ کې د هغې وخت راهیسې تر اوسه پورې هیڅ ډول تغییر نه دی راغلی. بلخوا د کونړ سیند څپاند کېدو له امله د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د زاخیلو سیمو څخه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. په دې ولسوالۍ کې په زرګونو جریبه مځکه اوبو لاندې کړي او ډېر کلي له خطر سره مخ کړي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي د بیړنیو مرستو رسولو کمیټې ته یې دنده سپارلې چې سیلاب ځپلو سیمو ته د خلکو سره مرسته وکړي. شاه محمود شینوار یې له سیمې تفصیل راکوي.
هر کال د ګرمۍ په موسم کې سندونه په مستۍ راځي. ځینې سندونه کله کله دومره څپاند شي چې د نږدې سیمو زراعتي او د استوګنو ځایونه هم له ځانه سره لاندې کوي. د تیرو کلونو په شان سکل هم د کونړ سیند په مستۍ راغلی چې له امله یې د داخلو سیمو څخه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي. د کامې ولسوالۍ د داخلو اوسیدونکو ننګیالی وایي د کونړ سیند د تیرو کلونو په پرتله ډېر زیات څپانده شوی دی او همدا لامل دی چې د دوی په سیمو کې د خلکو استوګنځایونه او زراعتي ځمکې زیاتې خرابه کړي.
البته درې ورځې کېږي چې د داخلو په قریا باندې د کامې په ولسوالۍ کې البته سیند راغلی. د داخلو قریا، د بیلایاري قریا او د مسلم آباد قریا او همداشان د خالصي قريا د یو غټ تخریب سره مخامخ ده. دوه وو نیم سو کورنۍ غالبا بي ځای شوې دي. همدا اوس فعلاً خلک لګي دي چې خپلې کډې بهر او د ساحې نه وځي. زه سید عبدالواحد پاتې نومېږم. ورځ په خپله ساحې لتلې م دا ساحه موږ د نږدې نه کتلې ده. درې ځله جریبه شاوخوا ځمکه چې ده دا اوبه وړې ده او ولسونه چې دی ډېر مشکلاتو سره مخ کې. همدا اوس کډې بارېږي روان دي. تر اوسه پورې د درې ورځو کې موږ زمونږ د ولس پوښتنه والا اکید چیغه کړي.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي اداره وایي دوی د طبیعي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې ته دنده سپارلې چې د زیانمنو شویو کورنیو سره لازمه مرسته وکړي. د ولایت وینا تاوله خوګنی زیانمنو شویو کورنیو ته ډاډ ورکړی چې دوی ته به د اړتیا وړ بیړنۍ مرسته ژر ورسیږي.
د کمی داخلو په سیمه کې تېرې ورځ سیلابونه راوتلي. ځینې کورنۍ د دې سیلابونو له امله زیانمنې شوې. ننګرهار والي په سپارښتنه باندې هم د کامې ولسوالۍ او هم د هسکې مینې ولسوالۍ لپاره بیړنۍ کمیټې ته دنده ورکول شوې تر څو هغوی سره مرستې وکړي.
د طبیعي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي زیانمنو شویو سیمو ته د سروې ټیمونه استولي او کله چې څېړنې بشپړې کړي سملاسي به یادو سیمو ته مرستې ورورسوي. تیر کال هم د کونړ سیند څپانده کېدو له امله په لسګونو کورونه او په زیات اندازه زراعتي ځمکه اوبو لاندې کړې وه. د سیمې خلک له ولایتي ادارې نه غواړي چې د موقتي مرستې پر ځای دې د دوی د استوګن ځایونو او زراعتي ځمکو د خوندیتوب لپاره استنادي دیوالونه جوړ کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس مو اسمت سروان له داسې دسکشو خبرې چې له انټي بیوټیک کارولو پرته میکروبونه وژلی شي.
په بریتانیا کې څیړونکو داسې لاسپوټونی یا دسکش جوړ کړي چې له انټي بایوټیک څخه له کار اخیستلو پرته باکتریاوې په سلو کې 99.9% له منځه وړي. د دې لپاره چې په روغتیایي مرکزونو کې د باکتریاو مخنیوی لا زیات ضروري دی او عموما په روغتونونو کې فرشونه او حتی دیوالونه پر عفونت ضد موادو مینځل کیږي، نو څیړونکو په دې فکر وکړ چې اسانه لار ومومي. دوی دا تیبیل دسکشونه جوړ کړل چې له کیمیاوي موادو څخه له کار اخیستلو پرته میکروبونه له منځه وړي. د نټینګم پوهنتون د مایکروبایولوژي یا میکروپیژندنې استاد ریچارډ جیمز دا دسکش په شپږو کلونو کې د مالیزیا د هارتلګا کمپنۍ او د بریتانیا د انټلیجنس کیمیکل څیړنیز انسټیټیوټ په مرسته جوړ کړل. څیړونکو وایي چې دوی د دغول دسکشنو په جوړولو کې له یوې نوې ټکنالوژۍ کار اخیسته چې مایکرو ارګانیزم وژونکي مالیکول نومیږي او د دسکشنو پر مخ انټي بایوټیک ته اړتیا نه لري. په لابراتواري ازمیش کې څرګنده شوی چې دا لاسپوټونی 99.9% باکتریاوې په 15 دقیقو کې له منځه وړي. ټاکل شوی دی چې دا دسکشونه به چې ارزانه تمامیږي د نړۍ په ټولو روغتونونو کې وویشل شي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه خالد برمل ولسوالۍ د پکتیکا ولایت نه خبرې کوم. هیله لرم چې د ازادۍ راډیو مو په هم نشر کړي. زه غوښتنه دا لرم چې په برمل کې ټلیفون سم کار نه کوي. مستعد ټلیفون د ځګاله کې درېدو اغه د پکتیکا ولایت ولی څخه دا غوښتنه کوم چې حال شي. السلام تخترم
نورستان ولایت نه محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې. ما لمړی قدم کې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د سلام څخه وروسته په نورستان کې دغه ټلیفوني خدماتو او انټرنیټي خدماتو څخه نورستان خلک ډیر زیات ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په نورستان کې 50% د ولسونه دغه ټلیفوني خدماتو څخه د برخې دي. همدارنګ 80% د انټرنیټي خدماتو څخه هم خلک محروم دي. نو بنا زمونږ دغه مخابراتو وزارت نه او شرکت مسؤولینو نه دا هیله ده چې باید ډېر په نورستان کې دغه خلکو هغه ضرورتونو ته په کتو سره هغه اړتیاو ته په کتو سره باید دغه ټلیفوني خدمات باید په ټولو ولسوالۍ او په مرکز کې باید فعال کړي. او په ضمن کې به دغه شرکت مسؤولینو ته او دولت ته عواید به هم یعنی لوړ شي او د افغانستان هغه اقتصادي وضعیت به هم یو څه اندازه وده وکړي. السلام علیکم.
زه
سوداګری څخه خبره کوم. ما سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکوم ته ورسېږي. په دې لږه ما پیغام نشر کړی. زه د طالبان وون ته وایم چې څه غواړي څه. نه د انډونیزیا د علماو خبره مني، نه د کابل د علماو خبره مني، نه د کندهار د علماو خبره مني. څه اخر غواړي څه چې څنګه کوم اسلام دی. دا ول دا قران دی چې علماو د بیانې یا چې د پنجاچانو خبره تر قران غوړه بولي، تر قران یې دی بولي هغه خبره مني، د قران د نه مني. چې خو نو اخر دا غواړي چې ګرد ملک مشکله فرګ چې په ساده قدرت سبفتي خوشاله نور نه د ملک غم کې اس، نه د وطن په غم کې اس، نه د انسانانو د زاروي او پروا لري، بل څه پروا لري. بس خپل خبرون تر ګرد دنیا خوښته دي. دا علماء راشم ته دا ملکي خلک دي، دا د وطن خلک دي، دا علماء نه دي. والسلام په احترام ما سلامونه ازادي راډیو ټول کار کوونکو ته ورسی.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دوستانو د خبرونه په دوهمه نمایي کې یو کله زر غونه ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند په یوې موضوع ژوندې بس لرو. نن په دې غږیږو چې ستاسو په سیمو کې څومره د لوړ ولور څخه خلک شکایت کوي او څومره ستونزې پیدا کړي، د مخنیوي لپاره څوک څه کولای شي. تر هغې چې دا بس پیلېږي کولای شي خپل غږیز پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې سر له اوس نه موږ ته ثبت کړئ. او اوس هم وخت 2:30 بجې شوې. ملالۍ بشیر سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې میاشتې له 8 نیټې څخه د کوچني اختر تر 15 پورې له طالب وسلوالو سره اوربند اعلان کړ. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي چې د جرمني حکومت نور هیڅ دلیل نه ویني چې افغان پناه غوښتونکي دې د امنیتي لاملونو پر اساس له جرمني ونه ایستل سي. د پکتیا امنیه قومندانی وایي په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ملي پولیسو پر یو مرکز د وسلوالو مخالفینو ډلهیز برید پر شا تمبول سوی دی. امریکا وروسته له هغه چې ایران د یورانیمو د غني کولو د ظرفیتونو لوړولو د پروګرام اعلان وکړ، خبرداری ورکړی چې واشنگتن به ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې که امریکا غواړي شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي، باید پیونګیانګ ته کلک امنیتي ضمانتونه ورکړي.
دوستانو اوس هم تاسو کولای شئ چې دا خبرونه او نور معلومات زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. اوس هم راځو یو کلی زر غږونه ډرامې ته. له یادمه باسي چې وروسته د ډرامې پر موضوع ژوندی بحث خپرېږي. نن په دې بحث کېږي چې لوړ ولور خلکو ته څومره ستونزې پیدا کړې او څنګه یې مخه نیول کېدای شي. یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غاګونه.
سبحان الله د جمعه توج نظر باندې خلک کاری ته ګوره. خان صاحب دلاور خان، نعیم خان، ملک صاحب نواب او نور د کلی مشران راغلی دي. ان شاء الله تعالی چې د خیر خبرې به ترې وکړو.
رښتیا مولوی صاحب، موږ د کلي مشرانو په یوه خبره مرکه سره وکړه. اوس تا ته راغلی یو چې مشوره دې سره وکړو.
مشوره خو سنت طریقه ده. هغه متل دی چې وایي چې په سلاوي هغه کار بې بلاوي.
وایم مولوی صاحب ګل خبره دې وکړه. نعیم خان اوس مولوی صاحب تاسو خبره وکړه.
ملک صاحب نواب خان، زه خو هم چې خان لالا دې ورته وایي.
مولوی صاحب خودش تا غتیر جمعه تاسو ویل چې شرعي مہر واجب دی او د واده شوی جنۍ حق دی. نور کپلار ورور او یا د جنۍ کورنۍ په خپل سر د زوم په کورنۍ د سوالور یا په بل دوم څه شکتی تا نو ښه کار نه دی.
سبحان الله ماشاء الله خان صاحب نام خدای چې ما خبرې مخی په وکه نیولې دي. پر اختیام هغه ورځ مې د شرعي مہر خبره کړې و چې واجب دی او د واده شوی خزي حق ده.
خو ځینې کورنۍ هغه د مهر مال او پیسې هم جلی ته نه ورکوي.
الله جل جلاله شنه دې داسې خلکو ته هدایت وکړي. ښه، تاسو د ولور د مخنیوي خبره وکړه. داسې وکړئ چې په اخلاص او اتفاق راټول شئ
څه چې جایز دی هغه کوي. خویندو لونو او زامنو ته چې الله جل علا شانه حکم حقونه ورکړي تاسې مه محرموئ.
مولوي صاحب مونږ خو پټې سترګې یو، ته به یوه مهرباني وکړې چې وخت په وخت به لار راښیې نو
په دواړو سترګو. زه د همدې لپاره ستاسو کلي ته راغلی یم چې خلک د دین او علم له ګټو خبر کړم او په خیر و شر یې وپوهوم. رښتیا یوه بله خبره هم را یاده شوه.
کومه خبره مولوي صاحب؟
هوښیاران متل کوي وایي چې لیوه لاسه ټک نه خیژي. دا ستاسو په کلي کې تکړه او دینداره ځوانان شته، که هغوی هم د خیر په دې کارونو کې در شریک کوي ښه به وي.
مولوي صاحب نامه خدای دې وي، زموږ د کلي ځوانان خو همیشه د خیر په کارونو کې بوخت دي، چې د دوی ملاتړ به راسره وي زموږ زړونه به بیخي په ډاډه وي.
ګرانو همکارانو ټول ستړي مشئ.
خیر
ژوندی اوسئ رئیس صاحب.
خوشحاله یم چې زموږ د ادارې کارونه ښه روان دي. شکر دی چې د فساد مخه مو نیولې ده. ښځو او نارینهو ته مو یو ډول حقوق ورکړي دي. د ښځو دپاره مو د لمانځه ځانګړی ځای جوړ کړی دی، تشنابونه جدا دي.
مننه رئیس صاحب. هغه میرمنې چې اولادونه لري وړکتون هم لري.
مونږ به کوشش وکړو چې په خپله اداره کې نورو تکړه میرمنو ته د کار طریقې جوړې کړو. دا خلاصه کوي چې ځینو تکړه میرمنو ته به لوی لوی پوستونه هم ورکړو.
خدای دې نورم توفیق راکړي چې په خپلو کارونو کې کامیاب واوسو.
آمین
آمین. ښه ګرانو همکارانو، تاسو خبر یاست چې د څه لپاره مو راغوښتی؟
رئیس صاحب څه ووایو؟ د دفتر خزینه مامورینو خو هم یوه خبره در سره شریکه کړې وه.
مالیه جانې، هماغه ستاسو وړاندیز مې ډېر خوښ شو. اوس په دې ادارې ټول کارکوونکي خبرې پی وکي.
رئیس صاحب، کور دی ودان چې زموږ په وړاندیز دی غور کړای دی.
خو طیبه جانې، زه خبر نه یم.
مامور صاحب فاروقه، طیبه او نور خزینه مامورین نیت لري چې د دفتر هغو کارکوونکو ته لیک او لوست وښيي چې په لیک لوست یا نه پوهیږي او یا هم کم پوهیږي.
اوهو رئیس صاحب، دا خو به ډیر ښه کار وشي. خدای دې همیشه کامیابی لري. د لیک لوست د زده کړې د ټولګي خبره به یې په دفتر کې ډیره یادوله.
خو مامور صاحب فاروقه، تاسو به هم په سپین میدان نه پرېږدئ او مرسته به ورسره کوئ.
په دواړو سترګو د دفتر ټول مامورین به برخه پکې اخلي. منظم مالویش به ورته جوړو. په خپل وخت ټولګي ته ورزو او درس به ورکو.
مامور صاحب فاروق ډیره مننه چې دا صدا زموږ پرګرام به نورم پسې کامیاب شي.
طیبه جانې، کامیاب څه چې د نورو ادارو به هم ور پام شي او لمونږ به رنگ واخلي.
که داسې خوشي زموږ د ادارې نوم به نور هم روښانه شي.
لطفا همکارانو غلي شئ. رئیس صاحب مهرباني وکئ، دا دې ټول درته غوږ دي.
په عزت اوسئ طیبه جانې. خبره مې دا کوله چې د لیک لوست لپاره ټولګی او د ضرورت وړ شیان برابر دي. په بسم الله سره سبق ورته پیل کړئ.
ګلالۍ لورې، تا ته مې ویلي وو چې د روژه ماتي لپاره به په سبو پسې د باغ پټیو ته ځو، ولې دې ځنډ وکړ؟ وی دا څه وینم ستا په سترګو کې؟ خو اوښکې دي.
نه نه شفقې ترورې، هسې
هسې څه سپینه خبره وکړه.
مورې ته مه ورخطا کېږه، د ګلالۍ زړه د مرغۍ دی، په وړو خبرو هم خفه کېږي.
د څه شي په وړو خبرو؟
اصلم وایي چې پلارګنۍ کره لاړه شه.
پلارګنۍ کره؟ اسلامه، د څه لپاره یې د پلارګنۍ کره لېږي؟
مورې ته سړه ته اندېښنه مه اچوه. ما ویل چې له مور او پلار او خویندو وروڼو به رخصت راواخلي.
وی ولې څه پېښه شوې ده؟
څه پېښه نه ده شوې، ولاد ته د تګ خبره ده.
د څه شي د تګ خبره؟ دا خبرې ولې رانه پټوئ؟ نږدې دی چې زړه مې پلاغ کوچوي.
وای مورې، خدای دې نه کې، دا څه وایې؟ ولې تا ته یې پلار نه وویلې چې شرکت تاوان کړی دی؟ او زه و ګلالۍ به ولایت ته ځو او زه به.
او ته به هلته څه کوې؟
زه به د شرکت کارونه سنبالوم چې له تاوانه یې راوباسم. تا ته خو پته ده چې ګلالۍ هم سبق ویلی او هم په کمپیوټر پوهیږي. له ما سره به د شرکت په کارونو کې مرسته کوي.
خا خا دا خبره ده، اوس مې سر پې خلاص شو. خو ستا پلار ته ما هم یوه خبره کړې وه.
ښه، تا ورته څه ویلي وه؟
ورته ویلي مې وو چې په اسلام ګلالۍ پسې خفه کېږم. او
نه نه ترورې، ته به نه خفه کېږې، ولایت خو دومره لرې نه دی، ځو راځو به.
ګلالۍ، ته هم له لور نه راته کمه نه یې، اسلام مې زوی دی، مور ته د اولاد جدایي سخته وي.
مورې، ما ویل چې ته خو به ډېره تکړه یې، دعا به راته وکړې، په خندا به مو رخصت کې او اوبه به راپسې وشیندې.
اسلمه، ته د روغ زړه خبرې کوې، چې تاسې نه یې دا کور به راته بل ابلا سي.
شفیقې ترورې، زما خپل هم له تاسو نه زړه نه ځي، خو چې بیا فکر وکړم وایم چې اسلمه ملامت نه دی، د شرکت د ګټې او تاوان خبره ده.
نه نه ګلالۍ لورې، یا به تاسې هم نه ځئ، که بیا ځئ زه به هم درسره ځم. وم اورېدل؟
ټکټر دې ودروه، خدای داده د عقل نه برباده.
شرطي بدمشه دا نارې چا ولې؟
وای وای خدای داده نه ښه ده، نږدې دې کوپړې را ماته کړې وه، ته وای ښه.
نو ته لیونی که دې بنګ وهلي دي، زړه دې بدمشه، خو په لاره کښې به د سړي غوندې ولاړ وې، غږ به دې کړی و، ما به ټکټر درته ودرولی و.
ما به ټکټر نه، تا خو له ټکټر نه سمه هیلیکوپټر جوړه کړې وه، ته وای ښه. مجبور شوم چې منډه واخلم او ټکټر ته وخېژم، ته وای ښه.
ښه نور وایه.
نور یې دا چې زړه مې له خوشحالۍ نه داسې باغ باغ دی، ته وای ښه.
رښتیا؟
اول د ټکټر له سیټ نه را کوز سه او داسې ښه غوړه مبارکي راکه.
وایم مبارک مبارک، ته صبر چې په غی کې دې ونیسم او دا خړه پړه ټنډه دې هم ښکل کړم.
بس نور مې مخ کولاوه، ته وای ښه، اوسې نه چې په ټنډه مې غاښ ولګی، ته وای ښه.
ته وای ښه، زه هېڅ نه وایم ښه، ستا ټنډه خو څه مڼه نه ده چې غاښ به پې لګوم. ښه، زړه دې بدمشه، اوس نو هغه د خوشحالۍ زیری راباندې وکړه.
زیری خو دا دی چې د کلي مشران مولوي صاحب ته ورغلي وو چې مصلحات ورسره وکړي او په ودونو کښې د ظالمانه او بې ځایه رواجونو مخه ونیسي.
رښتیا؟
وخود، او دا یې ویلي چې نور به هېڅوک له ښځو سره بېعقي او ظلم نه کوي، په وعدې کښې به پوښتنه تې کوي، د میراث حق به یې نه خوري، د تعلیم او مناسب کار اجازه به ورکوي.
یاره زړه دې بدمشه، که داسې وشي غوړي به لا غوړ شي. رښتیا، ما هم خپله مېرمنه زرپري ته ور ولېږله، چې هم زرپري په خپل حق وپوهوي او هم یې کورنۍ ته ووایي چې له زرپري سره دې مصلحت وکړي او په خپل سر دې نه ودوي.
قربان، چې داسې ده اوس به دې زم ټنډه ښکل کړم. ظالمه، دعا کوه ته هم زما غوندې د الله ملنګ یې، ګوندې خدای مې ارمان پوره کړي، ته وای ښه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، تاسو د یو کلی زرغغونو اونیزه ډرامې ته غوږ وی. وړاندې د ډرامې اړوند په موضوع بحث ته مو زه یوسف زدران هرکلی کوم. په ډرامه کې مو واورېدل چې خدای داد ځکه خوشحاله چې د کلی ملا امام د ولور په موضوع بحث درلوده او پرې غږېده، او موضوع یې دا وه چې ولور باید کم وي او په دې برخه کې د خلکو ترمنځ چې کوم ملامتوونکی ولور دی دغه ته یو خاصې حل لارې موجودې وي. وړاندې په بحث کې هم په همدې موضوع مونږ د قومي چارو کارپوه د لوی پکتیا ځوانانو د ګډې جرګې غړي زمرد خان منګل سره غږیږو. دا په داسې حال کې ده چې په خوست او پکتیا کې مونږ په دې وروستیو کې ځینې داسې خبرونه درلودل چې هلته قومي مشران په یو خاص اندازې ولور سره سلا شوي دي او په دې برخه کې خورا زیات ټینګار موجود دی. په همدې موضوع له تاسو درنو اردوونکو سره هم غږیږو، کولی شئ په دې اړه چې ستاسو په سیمو کې خلک څومره له لوړ ولور ځورېږي او دا ستونزه څومره جدي ده، خپل پیغامونه 0 اوس 0 شپږ 0 0 1 0 1 0 شمیرې ته راته پرېږدي او تر څنګ یې کولی شئ مخامخ ځینې اړیکو هم راسره ونیسئ چې شمیرې مو دي 0 9 9 0 15 30 40 او 0 8 2 2 5 5. منګل صاحب، زمونږ خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مه شئ. تر څنګ یې که پوښتنه هم وکړم، په ځینو سیمو کې دغه موضوع ته چې ولور باید ډېر وانخیستل شي رسیدګي شوې ده، په ټوله کې د دین په رڼا کې دغه موضوع ته څه نورې لارې چارې سنجول شوې دي په کومو سیمو کې او څه کول په کار دي په ټوله کې؟
ښه، لومړی تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې.
وعلیکم السلام.
هیله ده چې دا روژه په خیر تیریږي. رازم دي تاسو پښتنو ته لکه څنګه د موضوع چې انتخاب شوی دی ولور موضوع واقعي خبره ده چې دا د ټولنې او د کورنۍ او د خاصتا د ځوانانو لپاره یو یو ملا ماتون کې هغه د رسم د رواج دی او د موږ په ټولنه کې متاسفانه بدبختانه شي تر اوسه پورې په شدت سره دوام لري او شته. ولی په دې وروستیو کې بعضي د قومي شوراګانو یا د قومي مشرانو او د ځوانانو له اړخه ځینې خوځښتونه پیل شوي دي چې څنګه د دې ناوړه دود او د دې ملامتونکي رسم رواج مقابل کې د حل لارې ولټوي او د ډېر لوړ ولور چې دی دا څنګه راکم کړی شي تر څو کورنۍ وکولې شي د دې هودین ووزي او د دې فیصله دا مسله کې حل کې خپل
مسله د ډیر وخت د اردوونکو ترمنځ هم نخنه دا وی مونږ له دې وړاندې له دینی عالمانو سره هم غږیدل دي چې د دین پر رڼا کې دا موضوع بیان شي. دینی عالمان بیا وایي چې مونږ ایوازې تبلیغ کول شو تر خلکو مو دا موضوع رسولې ده، نور خلکو ته په کار دي چې اقدام وکړي. نو په هغه سیمو کې تاسو یادونه وکړه چې ځوانان را پاتېدلي، قومي مشران را پاتېدلې دي او یو هوکړه تر رسیدلې دي، دغه څه بیا عملا نتیجه هم ورکړي؟ دلته د خلکو دوګو دا بار څه سپک شوی دی بیا؟
بالکل ښه، دلته هغه اساسي موضوع دا ده چې د محمدي غرا شرایط شریعت لمخه د ولور په مسله کې یا د زواج او صاحبو شروطو ته ډیر خیلارښت هغه علما په دې باندې په مسله کې لحاظ باندې په شریعي لحاظ باندې پویږي، خو ولې علما او رول په دې مسله کې ډیر ارزنده او بارز دی او ډیر د پام وړ دی. باید علما هم د خپل منبر لاره دې مسلې ته یوازې د زوایم چې د دوی وایي یا مثلا دغه سي هغه موجوده ده چې موږ واز او نصيحت کوو، خلکو ته تبلیغ کوو، خلکو ته مثلا دې په هواي ورکوو. زوایم چې کله وړاندې لارسي علما د قومي مشرانو سره او د مدني فعالانو سره د ځوانانو سره یو اجماع یو انسجام په دې موضوع باندې رامنځته کی. مثلا علما کچیر ته په ولسوالۍ کې د دین نوړ دوت په مورید باندې د ولسوالۍ علما د جماعتونو علما سره کینی او یو دغه سي تعزیرات وزکه، مثلا کچیر ته ولور یا نور شرعي اعمال د شریعت خلاف اعمال چ کیږي د موږ خبرګون به دغه سي. مثلا کچیر ته په ولور باندې واجنی واده شوی، مثلا یا د دوو کورنوي ترمنځ په ولور باندې په ډیر لوړ ولور باندې دغه خېخي شوی وي، دوستي شوی وي، نو موږ به هغه ته ورزو فیصله خوړه چې موږ ورته وایو
واده
نکاته باندې ورزو. کدا غسې قواعد وزه کی ز باورې ما چې دا به نتیجه ورکړي ان شاء الله تعالی او دا به ورو ورو امکی
اردن کو تاسو مرزو چشمیره مرته بیان کړی دی. خبر اردن کو چې تاسو د خپل سیمو هغه تصویر راته وای چې تاسو په سیمو کې د دین پرانا کې د لوړ ولور د مخنیوي لپاره څه لارې چارې شوې دي او خلک څه کوي؟ جلال آباد تاسو ځان راته معرفي کړئ، مهرباني هم دې موضوع په اړه تاسو نظر اورو. مهرباني اورور خبرونه کې را سره یې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، نوم دراته وایا او ترڅنګ د موضوع په اړه تاسو نظر اورو. میرا جان مهربانی د ولور د کمولو لپاره الته خلکو څه کړی دي کنه دا دود لا په زیاتې دود او لا د خلکو په سر یو بوج زیاتېږي خیر اسے ڈیر من نستا سو نظر داو چھے دکٹ والے پا محال باندی آل تا چھے چھے دود دستورو اگا ملزان سر راوڑے دے اس کم دے اگا پخانے ملامتون کے والوار ستا سو پسی مکی نشتا بلا اردن کتا وخور کو تاسور اثر اس تڑی مشای کم زینا مو اڑی کنی ولی زان معرفی کڑی او ستا سو دیسی میں تصویر چدائے میرا بانی
من نا رنگ سر و توخیم د شاجوی لول سوالی سستا سره پتناس کیم تا او سم د قدر وړم من مان منګل صاحب او ټول او دین کو کی هیلی او سلامونه ورنګ
ډیر مننه تخی صاحب وعلیکم السلام او میج تاسو به مخوې او رجب په خیر تیریږي مهرباني
مو او رستیا هم علما او سپینځی په دې کې رول لوبولای شي هر کار باید خلک هم په دې کې کوشش وکړي ځکه ضرار و طول و ترسیج نه یوازی دا سیما و تا و بلت دا یو بعد عنا ند دا ای دیزنور لوطن از خورت
نو عملا په دې برخه کې تو خیسه خلک یا قومونه څه کول شي فرزن استاذ پسې مو کې دا موضوع حاکمه ده نو الته څه کول د قومونو ترمنځ یا قوم مشرانو ملکانو ملای مامان لخوا کېدل شي ممکن
نو ترن صاحب کو رښتیا ته تو وایې مسپینځي دي او ملایان تر ټولو لږه ګرانی ورکی خبر ہے خدا یو دا شانه نه دا دا رفو انا نه دا ډیر په ګران
او نتیجه به یوازې هغه وخت ورکول شي چې سړی خپل ځان عمل پیل کړي نه یوازې دا چې هغه کوشش چې تاسو اشاره وکړه
بله بله ما ته ټول چې مال دا په خلکو باندې کیږي
مهرباني تو خیسب بله بل اوردون کو توخ ورکو تاسو نظر مونږ خبرونه کې شامل کو دا وخت سره سره مهرباني ازادي رادیو د دیو کلی زرغون ډرامې اړوند بحث مو روان دی او نن د لوړ ولور په موضوع غږی گو چې څه لارې ممکنه دي د غستونزې د کموالي لپاره مهرباني اردن کی خبر نه کوي منګل صاحب بیرته تاسو ته راځو د دغه سنسې یا دود د کمولو یا ختمولو لپاره چې په خلکو باندې هغه سی بوج نه وي ټولنیز ستونزې سړی بیان کړی چې فرضاً کول ور لوړ وي دا د ټولنیز ستونزې منځته کیږي کنه اسلامي لارښوونې به خنه نتیجه ورکړي په کوم سیمو کې چې دا اوسې نتیجه ورکړي دا ولته قومي مشران ناشته کده هغه هغه تراش چې هغه په کوم اساس دا پریکټی کړي
بالکل ډیر خوب د یوازې د ولور مثلا نه څو نور دغه سیناوړو دونه رسم رواجونه دي چې ټولنې ملای ماته کړې ده متاسفانه او د ټولنې سوند سره مخامخ ده زه لاند نمونه اخلم بیا راځم د خپل اصلي موضوع ته مثلا د سوري موضوع ده د اساس کې ورکول دي یا خونبه په اصطلاح باندې دی وینجلې ورکول دي او همدغه سي بدله ده د دو اصل انسانانو تبادله د خزینه وو او یو د په کم عمر کې ودول دي چې دا هم و هم ټولنیز سند ده هم د کورنۍ د پر سر درد سند ده او یو د غدي ولور مساله ده دا ولور مسالې په رقمولو کې چې ډیر ډیر یو شدید حالت اوس هم لري موږ مثالونه لرو په دا اوس وختونو کې ان تر تر اتل لک افغانۍ پورې تر شلو لک افغانۍ پورې 15 لک افغانۍ پورې دا سیسټه شاهدانو دي دي ولی هغه سره په دې کې چې کمال راغلي دي کوم رول چې علما او لوبولې ده او قومي مشرانو لوبولې ده او ځوانانو لوبولې ده خاصتا ټولنیز د میډیاګانو لوبولې ده ټولنیز رسنیو لوبولې ده هغه د فهم وړ دي سکل تر سترګې نشپټېدلې په خوست کې به زه مثالونه راوړم چې د کومونو نومونه ونه اخلم، په کومونو کې مشران سره راکې نسل دي ولور د ډیر لوړ حالت نسبتا وی دغه سه هته راټیټ کو چې کورنۍ کول شي تر وه د پور خو بیا هم هغه بسنه نه کوي
خو یو دم راټیټول به هم لانجوي کنه هغه بیرته خبرګون دره پاره وي.
بل یو سوند داده چې موږ ټولنه سنتي ټولنه ده، یو بدبختی بل هم داده چې د عامه آگاهی یوازې په یو هغه کې برخه کې کار نه ورکی کپو مختلفو برخو کې عامه آگاهی وشي نو باوري ما چې نتیجه باور کې. مثلا هلت دغه سي اغم شته کچیرته یو جنې په کم ولور باندې واده شي بیا د نور د خاتانه فیغور ورکول کیږي چې دی ولور کم تیټو دا لویه بدبختی دغه ده د کورنۍ په غیر مستقیم ډول دی ته حسې چې هغه کی فیصله ولور دی واخلي. دا هم د دې په مقابل کې یو یو مبارزه پکار ده، یو 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 اقدام پکار ده د علماو د مشرانو د سپګرو د راځي د شریعت د نگاهه. مثلا په محمدی شریعت کې د ازدواج شروط چی دی، د ازدواج
حکم لاره
مهر دا حق د اساسي حق نه، حق د جنید د بل چانه ده، هیڅ نو ورور پکې حق لري نه پلار پکې حق لري. د حق کومو بل مسلې ته راشو، مثلا د په اسلام کې چې کله د پلار ترکه ویشل کیږي د زمونو د لونو ترمنز دوه لونه په یو ورور باندې حساب دي. دلته حکمت شه ده، یو برخه د ورور نه اخلي غنجلي یو د
میړه د کور خاوند
کور نه اخلي د کور دا برخه تکمیلی
کیږي. نو دغه لپاره چې دا سن زال شي یعنی کوم لار غره دی فرزند تاسو امه په هوی ته اشاره وکړه، علما د اسلام له نظر دا موضوع چړي کنه چون ډیر زیات ټونیز سن زرا ولړوي، خلک مسافر دي لدی عمل باندې درانه کارونه کوي، عمر خوري او زړیږي بل اخر د
سې د موضوع د رقمول بخې ختمولو مورید به چون وخت به ونیسي. زه یو لنډه طرحه لرم، علما په کلی کې مثلا د کلی ملا امام مشران ځوانان او مدني فعالان ګوره موږ تاسو رواجونه لرو دغه د سازمان ملل متحد کله چې د نړیوالو قوانینو نه کوم هیوادونه سرغړونه کوي بیا هغه خپل وصول لري ته سفارشونه دي تعزیرات بیا نور هم موږ کلی ته راځو. په کلی کې هم دغه ځکه چیرته یو کور د کلی د نرخ او د نوانه د باندې قدم کدي هغه کلی تصمیم نیسي، اول ورته توصیه کوي او نصيحت ورته کوي هغه کور ته بیا تعزیرات موږ ورته تپل وایو. مثلا یغه سره راشدر شبندي هغه مړی تنورځي هغه ژوندۍ تنورځي هغه خیرات تنورځي دغه ختم تنورځي چې دا هم رول وبولش کچیرته یوه دغه سي اجماع په کلی کې د علماو د مشرانو د ځوانانو او اهل خبره خلکو څوک پوي دا رامن شي او د دې لپاره د حل لارې دغه سي کی کچیرته مثلا یو تاړو کې یو 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 تړونو کې په خپل منس کې کچیرته د دې حدودونه څوک د حدودونه مثلا عدول کوي یا قدم یې خو تک دي دا شرایط دي او دا
خیر سوردون کو ته ورزو د آشنا صاحب په نامو یو اردون کې لمیدان وردګو نارا سره دی. آشنا صاحب کا راته وې ستاسو په سیمو کې هغه تړونونو ته څه توجه شته لکه مزمرت خان منګل چورته اشاره وکړه او یا څلار چار سنجول شوی دی د ولور د کمول لپاره؟ مهرباني
د رادیو ټول کارکون ستنې کې هیلي سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
خصوصا ولما ته
مهرباني
اول زړه د ستاند د خوینې ماتریس د سبرو بشوي نه دي چې د ولور په حساب دي ټیټ ولور د خلک ته تاین شي د خښتانه او په دې کې هیڅ د سې په چیرته وګوري چې د سې یو به حل یار وو دي ملان د خې د کار کړای نه دی خلک کوم سیات وکړو او خلکو ته تقریبا د همسایتو په لحاظ هم خلکو ته یو نسیات نه دی.
نو آشنا صاحب هیڅ لارې چارې نه دي سنجول شوي د دغه موضوع یا بوج د کمول لپاره همداسې روان دي؟ دا دود لا په زیاتې دود دی
تقریبا د یو ښه دیوالوار ولا کا تل کا غونې د څوارداګو کې دی. نو زه دا سویان چې چیرته مخه نیول کیږي مختار شي کنجل کوي کوور کوي چې دوه خپل خواخي شي کچیرته دا سیږي چې دین دل کې دی وګور کې سو خپل خواخي وکم چې د کورانه د خو یو د ورول کېږي یو تکول کېږي ان د مو وخت نه بود د الک سجول شي یو د ستا د یو سی
د رضایت واده بل موضوع ده مونږ نن په ولور غږی ګو خیر اوسه ډیره مننه شناسب ستاسو پیغام مونږ خپور کړو خیر اوسه که ستاسو لا پیغامونه پاتې وي د همدې موضوع په اړه یا د خپل سیمه حال راته وایي چې هلته خلکو څه لارې چارې سنجولې دي او یا نه په دې موضوع هیڅ بحث نه کیږي نو کیږي 0 شپږ 0 1 0 1 شمېرې ته راته پرېږدي چې دا شمېره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. ځینې اردون کې وایي چې دا موضوع حتی د دې په سیمو کې هیڅ د بحث وړ نه ده، نو دا د دې جدي ستونزه
دا دا سونز شته مش سونز شته لکه څنګه زه دغه وړاندیز لرم لکه څنګه چې د افغانستان د علماو سرتسری شورا په ځینو مسایلو باندې دلته اجماع وکړل راغلل او خپل دریځ څرګند کړ ضرورت دی ځکه چې ټولنه ډیره سخت ګړایوینې دي نه سخت زبریږي کورنۍ حتی کورنۍ نظام ګډوډ کړی دی نو همدغه سي ضرور ده چې علما یو اجماع وکړي یو ناسته وکړي دا ناسته فیامونه په لیکلي ډول د میډیا د لارې د سفرونو د لارې دولت باید دې ته خاص توجه وکړي او نړیوال ټولنې چې په دې برخه کې کار کوي د کورنۍ تاوتریخوالي ګوره د دې منبع د دې لوړ ولور منبع مختلف نا خالدی کتاب تری خالیدا د کور نه فرار ده مثلا ځوانان د د د د په خپل ولور په سید پیسو پیدا کول په خپل ژوند لاس ورکي کولونو کولونو مسافر نو ډیره متشدده سونده ده باید علما لاس پکار شي دولت او مدني ټولنه او مشرا
ډیره مننه موږ سره باس کې د قومي چارو کار په دلی پکت ځوانان د ګډ جرګې غړی زمرد خان منګل وو او باس هم په دې موضوع راو څرخېد چې د علما او یو سرتاسری شورا ته ضرورت دی چې باید په دې اړه باندې خپل دری سرګند کړي ترڅو د خراب فاطمه مخنیوي شوې درنوردونکو باس چې ما یوسف زدران چمتو کړو دلته پاتره سیګي د خدای پامن.